آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي څرنګه چې د سولې خبرې نور نوي پړاو ته داخلیږي نو بین الافغاني خبرو ته چمتووالی اوس یو اړتیا ده. ښاغلی خلیلزاد د کابل ته د ستنېدو وروسته له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلي چې له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالی خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد د جمهور رئیس اشرف غنی سره د دې تر څنګ د افغان سولې په اړه د بی پراخې اجماع پر رامنځته کېدو هم شخېدلې دي. افغان او پاکستانی چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر خپل منځي همکاري غونډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې په دغو مذاکراتو کې سیاسي، سفارتي، دفاعي، استخباراتي او اقتصادي برخو کې همکاري او دغه راز د مهاجرینو په مسلې هم نظرونه سره تبادله شوي دي. د لیدنې د سولې او پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نوم یادیږي. په پام کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د جون پر 28 د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبه پر ورځ ویلي چې کله دې میاشتې تر اخره د جی شل صنعتي هیوادونو د غونډې پر مهال د چین د جمهور رئیس سره تجارتي موافقه ونه سوه نو د چین پر ضد به نور ګمرکي تعرفې ولګوي. تیره میاست په واشنگتن کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي مذاکراتو کومه نتیجه ورنه کړه او له هغې وروسته جمهور رئیس ټرمپ څو واري ویلي چې توقع لري چې د جون په اخره کې به په جاپان کې د زی جی پینګ سره ملاقات وکړي، خو چین تر اوسه د دې ملاقات په اړه څه نه دي ویلي او تایید کړی نه دی. په پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری پرون د جعلي بانکي حسابونو په قضیه د پتور په اسلام آباد کې په خپل کور کې د نائب چارواکو نیولی دی. په هغه تور دی چې د 2 میلیونو غیر قانوني امریکایي ډالرو په قضیه کې لاس لري. آصف علي زرداری او خور فریال تارپور د محکمې نه غوښتي وو چې تر څو یې محکمه نه وي پیل شوي تر هغه وخته په ضمانت خوشي کړي، خو محکمې پرون د دوشنبه پر ورځ د هغوی دا غوښتنه رد کړه. د پاکستان د ملي احتساب ادارې د دواړو د نیولو امر کړی، خو راپورټونه وایي چې یوازې آصف علي زرداری نیول شوی دی. پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د پاکستان د ولسي جرګې برحال غړی هم دی. د مالی حکومتي چارواکو ویلي چې نامعلومو وسلوالو تیره شپه د دوګان په کلي کې د سلو نه زیات خلک وژلي دي او 19 نور له درکه دي. حکومت ویلي چې 15 کسان وژل شوي دي او 19 نور ورک دي. بې شمېره څاروي حلال شوي او کورونو ته اورونه اچول شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې وژنو ادعا نه ده کړې، خو 2 میاشتې وړاندې د دوګان قبیلې په بل کلي کې په ډله ییزه توګه یو شاوخوا 160 کسان وژلي وو او داسې ښکاري چې دغه وژنې به په بدل کې شوي وي. حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو د شپې په 2 بجو د کلي په خلکو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افریقا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ سودان ته ځي چې د دغه هیواد د پوځي واکدارانو او مزارچانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر تیبورګ ناګي په پلان کې لري چې د پاوز او د مزارچانو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. بلې خوا د سودان پولیسو د مزارچانو د تیت او پرد کولو لپاره د اوشکي بهونکي غاز څخه استفاده کړي. د خبر تفصیل په رپورت کې اورو.
د سودان د ملکیانو ټولنې چې د دغو مظاهرو په تنظیم او سرپرستۍ کې مهم رول لري ویلي چې د دوی د ملکي نافرمانۍ مبارزه به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې د سودان نظامي شورا قدرت ملکیانو ته نه وي سپارلی. راپورونه وایي چې پرون په دغه خوډب کې کم تر کمه 4 تنه مظاهرتچیان وژل شوي هم دي. مظاهرتچیانو د خرطوم د ښار په شمال کې د سړکونو د بندولو دپاره د ټایرونو، کاڼو او د لرګونو استفاده کړې ده. د خرطوم په دغې سیمې کې دوکانونه او بازارونه بند دي. په دې ورسره د سودان په نورو ښارونو کې هم دوکانونه او بازارونه بند شوي. سره له دې چې د مظاهرتچیانو د مشرانو او د نظامیانو ترمنځ 3 ځلې خبرې شوي دي، مګر تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران د یورانیمو د غنی کولو پروګرام چټک کړی دی. د دې ادارې مشر یوکو یامانو پرون د دوشنبه پر ورځ ویل چې ایران په خوا د یورانیمو د غنی کولو خبرداری ورکړی او دا کار یې عملي کړی دی. اوس د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اټومي موافقې کې ایران ژمنه کړې وه چې تر ټاکلي اندازې به په ټیټه کچه غني سیب یورانیم تولیدوي، خو ښاغلی یامانو وایي معلومه نه ده چې آیا ایران د موافقې له مخې د ټاکل سوي اندازې پورې یورانیم غنی کړي کنه. دا یو خبر.
قدرمنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر کې د قطر په راتلونکي غونډې سلام مشورې شوې دي. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د قطر غونډه به د جولای په میاشت کې وشي. خلیلزاد تیره ورځ افغانستان ته تللی او هلته یې له افغان چارواکو سره کتلی دي. رحیم ګل سروان په دې اکله رپورټ لري.
له اسلام آباد، برلین او بروکسل وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان پلازمینې کابل ته تیره ورځ رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د ارګ په ماڼۍ کې تیر ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. د ارګ د اعلامیې په اساس دواړو لورو د بین الافغاني ډیالوګ پر پیل ټینګار کړی، د جرمني په ونډې خوښي ښودلې او د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور د پیلولو هیله څرګنده کړې ده. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د جولای په میاشت کې د جرمني په مرسته د قطر په کوربتوب د قطر بین الافغاني ناسته دایره شي. سولې شورا هم د قطر په ناستې د سلام مشورو ویلي دي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو پایلې شریکې کړلې او همدارنګه د قطر راتلونکي ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد د تحصیل کننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي د هغې پاړه باندې مشورې وشولې. د افغانستان د سولې شورا هیله داده د دوی غوښتنه داده چې موږ وکولای شو د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي او افغانان یو دوامدار اوربند ته ورسیږي.
زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی خدای چې بیا په افغانستان کې دی، پلان لري چې دا ځل یو څه وخت تیر کړي، په پراخه کچه به مشورې وکړي. خلیلزاد ویلی دی چې د سولې خبرې نوی پړاو ته داخلي شوي او افغانان باید زیات ښکیل شي. د امریکا سفارت ویلی چې خلیلزاد به له چارواکو پرته سیاسي رهبرانو، د مدني فعالانو، ځوانانو او ښځینه فعالانو سره هم وګوري. ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر مهم دی او ښایي یوې پایلې ته ورسیږي.
نه یوازې خلیلزاد بلکې طالبان هم ویلي دي چې د اووم پړاو خبرې ډېرې مهمې دي او دا احتمال هم دوی رد کړی نه دي چې شاید په دې کې ډېر مهم پیشرفتونه وشي. خو دا چې خلیلزاد دلته کابل ته راغلی دا غواړي چې مختلف لورو سره خبرې وکړي. مخکې یو ناسته وه په مسکو کې چې په هغه کې احمد کرزی ګډون کړ دلوده او طالبان سره خبرې وکړې. ملا برادر د احمد کرزی ملګری ده او د غوړې چې پوښتنه چې بل اخره طالبان د احمد کرزی تسویل دي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اتم سفر دی. ویل کیږي چې خلیلزاد به له طالبانو سره هم وګوري. له طالبان سره دا ځل مذاکرات به د اووم ځل لپاره وي. په تیرو شپو ګزرو خبرو کې له طالبان سره کومې پایلې ته نه رسیدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهور رئیس غنی د پخوانی امنیتی سلاکار حبیب الله احمدزی د نیولو امر کړی دی. حبیب الله احمدزی تور لګولی و چې په ارګ کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوړې دندې ورکول کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی وویل چې لوی څارنوالۍ د احمدزی د نیولو حکم کړی دی او د هغه نه غوښتي دي چې شواهد ورته وړاندې کړي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د نیولو امر صادر کړی دی. جنرال احمدزی تور لګولی و چې په ار کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوی دندې ورکول کیږي او ټینګار یې کړی و چې د خپلو ادعاو ثابتولو لپاره اسناد او شواهد په واک لري. له دغو ادعاو وروسته جمهوري ریاست له جنرال احمدزی څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو نوموړي تر اوسه هیڅ ډول شواهد اړوندو ادارو ته نه دي سپارلي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ وویل چې لوی څارنوالۍ د جنرال احمدزی د نیولو حکم صادر کړی او له هغه څخه یې غوښتي چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ورته شواهد وړاندې کړي. موظف څارنوالۍ او موظف هیئت کشفي او امنیتي ارګانونو ته د هغه د جلب امر صادر کړی دی چې ښاغلی احمدزی ته دا مسله تفهیم شي او تحقیق ته حاضر کړي، تر څو هغو ادعاګانو ته چې نوموړي وارد کړي او هغو شکایتونو ته چې د هغه پر خلاف د جمهوري ریاست د یو ریاست لخوا درج شوي رسیدګي وشي.
مقام رئیس جمهور صورت گرفته او شکایتا بررسی شوه.
د لوی سرنوالی ویان زیاته کړه چې جنرال احمد زید تر اوسه یو ځل دغه سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی دی، خو تر اوسه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. لوی سرنوالی ټینګار کړی چې د اسناد او شواهدو پرته د بې بنسټه اوازو خپرول د افغانستان د نافذه او قوانینو د حکمونو په اساس جرم ګڼل کیږي. خو جنرال حبیب الله احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د خپل ادعا د اثبات لپاره اسناد او شواهد په لاس کې لري، او تر هغې چې د نوموړي د ادعاو د څېړلو لپاره د مدني ټولنې، دینی عالمانو، قومي مشرانو او لوی سرنوالۍ په ګډون یوه هر اړخیزه کمیټه جوړه نه شي، له چا سره اسناد او شواهد نه شریکوي. جنرال احمدزی دغه راز وویل: د دې لپاره اسناد نه شریکوم په کومو کسانو چې ما ادعا کړې هغوی تر اوسه د رئیس صاحب جمهور په شاوخوا کې دي او کار کوي، کوم یوې ازل شوی او کوم یوې لوی سرنوالۍ ته غوښتل شوی دی. آیا جلب یو طرفه وي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل پولیسو د جنرال احمدزی د نیولو د حکم د تطبیق د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. افغان او پاکستانی چارواکو وروسته له اوږدې مودې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت د دغو خبرو نتیجو ته هیله مند دی. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو نن د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان د اوږ ځن وروسته بیا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي صیغت الله احمدي د دغو خبرو په اړه د بهرنی چارو وزارت کې یو خبري کانفرنس وویل چې افغان حکومت دا ګڼي چې اوس د پاکستان وضعیت بدل شوی او دغه هیواد صدر اعظم په وار وار ویلي چې غواړي افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
بر یک مدت گفتگوهای پلان عمل افغانستان
د یو څو وخت لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان غونډه نوې جوړې شوې. نن د لومړي ځل لپاره د یو غو ځند وروسته د دغه خبرو لومړی پړاو بیا پیلېږي. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دا ځل په رښتینې ډول په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلام کې ویلي چې په اسلام آباد کې په نننیو خبرو کې د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزارت مرسیل سویل محمود په مشرۍ او پلاوی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د مرسیل ادری زمان په مشرۍ د پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان په چوکاټ کې پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي مسلو خبرې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان ترځونی د لومړنۍ غونډه ده چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به دازل افغانستان کې د سولې پټینګ دوه کیسه همکاري وکړي. صیغت الله احمدی ویل چې افغان حکومت د لپاره سیمه ایز او نړیواله همکاري ډیره مهمه ده. هغه ویل پاکستانیان سیمه ایز اتصال او پرمختګ غواړي او په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمه د اقتصاد په ګټه ده.
البته نقش پاکستان هم بسیار برجسته است.
البته د پاکستان رول هم ډیر سرګند دی. پاکستان په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. موږ غواړو د سیمې د ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې ولرو، او هیله مو دا ده چې اسلام آباد د افغان پلاوي نننۍ سفر ښه پایلې ولري او پاکستان د افغانستان سره د سولې، سیاسي، امنیتي، نظامي او اقتصادي همکاریو په برخه کې صادقانه او عملي ګامونه پورته کړي.
صیغت الله احمدی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي روسي هڅو یادونه هم وکړه. ویل چې هیله یې دا ده چې پاکستانیان هم دی په دې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله د نړۍ غوښتنه او دغه هیواد په ګټه ده. افغانستان او پاکستان د 2013 کال د مې له میاشتې راهیسې د سولې او د پیوستون د عمل د پلان په چوکاټ کې په بیلابیلو کمیټو کې د سولې، امنیت، پوځي، استخباراتي همکاري او اقتصادي اړیکو خبرې کوي. دغه پروګرام له مخې په کابل او اسلام آباد کې څو غونډې جوړې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښې شوې. ټاکل شوې چې د روانې میلادي میاشتې جون په وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته لاړ شي. تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب هم د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په بلنه اسلام آباد ته تللی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د مکسیکو جمهور رئیس اندرس مانویل اوبرادور دواړو د امریکا او مکسیکو ترمنځ په نوې موافقه خوشاله ښکاري. مکسیکو به د دې موافقې پر بنا د مرکزی امریکا نه د مهاجرو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي، او امریکا به د مکسیکو پر هغو اموالو چې امریکا ته صادرې نوې ګمرکي محصول یا تعرفې نه لګي. د دې مسلې تفصیل د نسیم ستانیسی نه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل بریا خوشحالي په ټویټر کې ولمانځله. خاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی،
له مکسیکو سره په نوې معامله باندې ټول خوشحاله دي. اوس به د مکسیکو او امریکا ترمنځ داسې همکاري وي چې په خواله څو لسیزو راهیسې نه وه.
د مکسیکو ولسمشر هم په تیوانا کې له امریکا سره د تجارتي جګړې مخنیوي وستایه.
مونږ یو مهمه موافقه لمانځو. د ډېر ستونزمن حالات مخه ونیول شو. دا به د اندېښنې او له شرمه څخه ډک حالت وای چې مونږ د امریکا پر اموالو تعرفې او بندیزونه لګولي وای او هغوی د مکسیکو پر صادراتو تعرفې لګولی وای.
دغه موافقه پر مکسیکو غږ کوي چې په خپل جنوبي سرحد کې له ګواتیمالا سره ګزمې زیاتې او مؤثرې کړي، سو پناه غوښتونکي تر هغه وخت پورې هلته ایثار کړي چې د پناه غوښتنې پر غوښتن لیکونو یې په امریکا کې غور وشي. د متحدو ایالاتو د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل وویل دا ډیر ښه خبر دی. د امریکا کورنۍ به زیانمنې نه شي، ځکه له تعرفو له امله به د اجناسو قیمتونه هم لوړ نه شي. سناتور میچ مکانل پر ډیموکراتانو تور ولګاوه چې په دې مسله کې خپلې سیاسي ګټې لټوي. په کار ده چې د مکسیکو او امریکا په سرحد کې د عملیاتو لپاره نوره بودیجه هم ورکړل شي. خو ډیموکراتان وایي چې د ولسمشر ټرمپ اعمالو د کډوالو ستونزې له بد نه پسې بدتر کړې. له مکسیکو سره اوسنۍ معامله د سپینې ماڼۍ د ډیپلوماسۍ کوم شاهکار نه دی.
ولسمشر د خپل بری په برخه کې مبالغه کوي. مکسیکو دا موافقې تر دې مخکې هم کړې وې. په عمومي ډول ولسمشر هیڅ هم سرته نه رسول، خو ډېرې مهمې تجارتي اړیکې له خطر سره مخامخ کړلې. د شپږ میلیونو کارګرانو وظایف د امریکا او مکسیکو له تجارت سره تړاو لري.
له بل پلوه به د مرکزی امریکا د کډوالو لپاره امریکا ته خطرناک سفر نور هم له کړاوونو او ستونزو نه ډک شي.
په کار ده په دې غور وشي چې امریکا ته د مهاجرت عوامل څه دي. موږ ولې له خپلو هیوادونو نه بل هیواد ته ځو؟ موږ د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره ښه آینده غواړو.
د هندوراس یو بل کډوال وایي که زر دې وادونه هم وهل شي، نو سره له دې به هم خلک د هوا او ځمکې له لارې امریکا ته د تللو هڅې وکړي. په داوس وخت کې امریکا ته د میاشتې تقریبا 100,000 کډوال روان دي. په دې کې بې شمېره کورنۍ او ماشومان هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د پکتیکا د امریختیا ریاست ویلی چې ساکال په دغه ولایت کې د لیوانو سپو د داړلو پیخې ډیرې شوې دي. بل لور ته خلک پر مسولینو انتقاد لري چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا د تېرې یوې میاشتې په موده کې د پکتیکا ولایت په مختلفو ولسوالیو او مرکز خرنه کې لیونیو سپیو شاوخوا 1500 کسان دړلې چې له دې جملې یو کس مړ شوی هم دی. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي آشنا راډیو ته وویل چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین یې څو ورځې مخکې پیل کړی او تر ډېره بریدی د نورو پیښو مخه نیولې هم ده.
په ډېرو ولسوالیو کې د سپیو د وژلو کمپاینونه شوي دي او دا واقعیت پخوان هم شته دی. موږ ټول هغه واقعیت چې سپیو داړلې وي هغه ته د واکسینو د تطبیق د پالیسۍ په اساس باندې واکسین تطبیق کیږي، ځکه دا مشخص نه وي چې دا سپی لیونی دی او کروغ دی.
د پکتیکا د روغتیایي مسؤلینو د شمیرو له مخې اوس هم په منځنۍ کچه هر ورځ تر شلو پورې داسې کسان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د لیونیو سپیو له لورې داړل شوي وي. همدې وضعیت ته په کتو سره د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي سیدالله د دغه سکتور پر دولتي مسؤلینو انتقاد لري چې ګنې داړل شویو کسانو ته یې د واکسین پر رسولو سربیره د لیونیو سپیو په له منځه وړلو کې ناغېړي کړې ده.
موږ به ورسره ځو دوی دي موږ په همغږي ولاړ چې موږ په کلي کې مسیران را وغواړ هغه سپیس یا د چا شخصي دي کور نه ده تازي نه ده او نور به راوته کې هغه به مړ دا خو دومره د بانې وړ خبره نه ده. د دې مشکل حل شته که دوی واکسین ولري خو تر اوسه پورې یو ډوز واکسین نشته له دوی سره. زه ورغلی یم ما بار بار دا پیشنهاد ورته کړی.
خو د روغتیا د پرمختګ او مدیریت اداره چې د روغتیایي خدماتو مسؤلیت پر غاړه لري وایي سره له دې چې د لیونیو سپیو واکسینې مسؤلیت کې نه راځي خو بیا هم د برخې ته وردانګلې دي. د دې مؤسسې مشر ډاکټر عبدالسلام بوازی آشنا راډیو ته وویل چې د خرنې په ګډون د ولسوالیو ټولو روغتونونو ته له ټاکلې اندازې ډیر وکسین لګلې ترڅو د پیښو پر مهال ناروغانو ته په خپل وخت تطبیق شي.
ځل مخکې کومه یو کلینیک ته په یو مقدار باندې فزن ډیچ ته فرزن شفاخانه ته هغه په یو مقدار باندې موږ دا وکسین ورکول هغه تقریبا دو چنده اوس موږ هغه مقدار چې د فرزن د وکسین ویلونه اضافه کړی دي او په همدې خاطر باندې چې ترڅو د هوادوالو ته لاسرسی ولري موږ ځینې سیسیګانې هم په دې کې فرزن شامل کړي.
د دې ترڅنګ د خارانی روغتون رئیس ډاکټر چنارګل صدیقی له خلکو غوښتنه لري چې د دړل شویو کسانو په واکسینولو کې له ناغېړې ډډه وکړي ځکه د په وینا د ناروغي د انسان د مرګ سبب ګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ننګرهار د ولایت پدری ولسوالۍ کې په 1500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي خودل شوی او چارواکي وایي چې دا د کوکنارو خ بدیل دی او په نورو ولسوالیو کې هم د کارولو زمينه برابرې. زبی ګل غازی له ننګرهار نه په دی اړه رپورت لري.
د ننګرهار درې ولسوالیو کې په 1500 جریبه ځمکه د ګلابو بوټي کرل شوی چې د کرنې ادارې په باور هر کال ترې کروندګر او اتر جوړونکو 40 میلیون افغانۍ عاید لاسته راوړي. د ننګرهار د کرنې رئیس انجنیر زبی الله حسن زی وی کروانګرو ته د ګلابو کر له کوکنارو ډیره ګټه کوي.
کرنې مالداري ریاست په نوښتونو په اچین درینور او په سپینغر ولسوالیو کې د ګلاب ګل د کر کې لپاره چې تقریبا 500 جریبه باغونه جوړ شوی دي او د دې د ګلان اترونه جوړیږي چې کلنۍ عواید د ننګرهار ولایت سوداګرو لپاره 40 میلیون افغانۍ ټاکل شوې ده. مونږ د کرن ریاست د ترویج د رواجول لپاره نور هم هڅه کوو چې په نور ولفره کې دا زیات او پراختیا وکړي.
هغه وی هڅه کوي د نړیوالو موسساتو په کومک ټولو ولسوالیو کې د ګلابو د کر زمينه برابر کړي چې کروانګر له کوکنارو راوګرځي او ډیره ګټم په لاس ورشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. نوي ارقام خي چې د استرالیا زهرجن غاز بیا زیات شوې دي. دغه ارقام د صدر اعظم حق څرګندونه د پښتنې سره مخامخ کوي چې وایي استرالیا به د پاریز د موافقې په اړه خپل مسولیت په چټکۍ سره سرته ورسوي. منتقدین وی د هوا د ککړتیا روسی ارقام د اقلیم د موجوده پالیسۍ په باره کې نوې پوښتنې را پیدا کړې دي. خبريال فلمرسر په دې اړه له سیدنی نه رپورټ را لګلې ده چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د استرالیا زهرجن غاز د 2013 کال په وروستۍ ربع کې 0.8% زیات شوې ده. دا د هغه تمایل په لور حرکت ته چې په 2013 کال کې پیل شوی و. د ترانسپورت په سکتور او کانکندنې کې زیاتوالی راغلی و که څه هم چې دوامدارې وچکالۍ زهرجن غاز کم کړی و. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې استرالیا تیر کال 520 میلیونه ټنه کاربن ډای اکسایډ لرو چې د تیر کال په نسبت پکې زیاتوالی راغلی و. د پاریس موافقې په 2010 کال کې هر یو هیواد په ځانګړې موافقه کې شامل کړ چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اقلیم د بدلون سره سروکار ولري. متخصصان ان په دې عقیده دي تازه ارقام ښیي چې استرالیا به د چاپیریال د موافقې له مخې خپل مسؤلیت سرته ونه رسوي. بل هایر چې د اقلیم د بدلون ساینس پوه او مدیر دی د اقلیم څارونکی او د څیړنې د مستقل انسټیټیوټ غړی دی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There are virtually no policies in place and all the projections show that Australia will not be able to meet its rather weak Paris Agreement commitments. The government has basically no actions planned. Without a significant change of direction, it seems most likely that
واقعا په دې باره کې پالیسۍ نه دي موجودې او ټولې طرحې ښیي چې استرالیا به ونه شي کړلی چې خپلې هغه ژمنې سرته ورسوي چې د پاریس په موافقه کې کړې وي. حکومت په اساسي توګه کاري پلان نه لري. داسې ښکاري چې د طرحې له بدلون نه په غیر زموږ د زهرجن غاز زیاتېدل به همداسې دوام ولري او موږ به د پاریس د موافقې هدفونه لاسته را نه وړو. لیکن حکومت په دې عقیده ده چې د اقلیم وروستي ارقام امید بخون کې دي. چارواکي وایي دغه زیاتوالی د طبیعي ګاز د تجارت پورې اړه لري چې په استرالیا کې تصفیه کیږي. په داسې حال کې چې دا کاربن زیاتوي، چارواکي په دې ټکي ټینګار کوي چې په نورو هیوادونو کې ګاز د ډبرو د سکرو په ځای استعمالیږي او دا د نړیوال زهرجن ګاز په کمولو باندې تاثیر لري. استرالیا د نړۍ په سطح د زهرجن ګاز لوړه اندازه لري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. پولیسو په قزاقستان کې تقریبا 1500 احتجاج کوونکي بندیان کړل چې د جمهوری ریاست د وختي انتخاباتو په خلاف مارش کوو او ویلي دغه انتخابات غیر قانوني دي. د امریکا خبريال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لګلی.
ځینې احتجاج کوونکو شرم شرم نارې وهلې په داسې حال کې چې دوی ایستکړل شول او له پولیسو نه غوښتل چې د دوی د بندي کولو په اوامرو باندې سترګې پټې کړي او د خلکو خوا ونیسي. حکومت ویلې د پولیسو درې سیا منصبان انکم غونټې ټپین شوې دي. درې ورکوونکو سروې ښیي چې جمهور رئیس سلطان نظربایف خپل ځای ناسته او موقت جمهور رئیس قاسم جومرت توکایف اویا فیصد رای وړي او شپږو نورو کاندیدانو ته یې ماتې ورکړې ده چې حکومت تایید کړی و. توکایف ژمنه وکړه چې انتخابات به آزاد او شفاف وي. موقت جمهور رئیس قاسم جومرت توکایف انوای
ازماتارمز اوز کانستیتوسیالک حقوقن پایدالانып سالیا اوچاسکلینه барып дауыс беруде. Бұл халқымыздың жарқын болашағы үшін таңдау.
زمون خلکو د خپل دیموکراتیک حق نه کار واخست او انتخاباتي حوزو ته راغله او رای ورکړلې. دا زمون د خلکو لپاره د روښانه راتلونکي لپاره یو انتخاب دی. نظربایف د مارچ په میاشت کې قزاقستان حیران کړ چې بې له توقع نه د جمهور رئیس په حیث خپل استعفا وړاندې کړه. د په قزاقستان باندې له هغه وخت نه را په دې خوا چې د شوروي اتحاد یوه برخه وه حکومت کاوه او د 1991 کال پورې چې خپلواکي یې لاسته راوړله هم د دغه هیواد جمهور رئیس و. که څه هم چې قزاقستان د تیلو او ګازو د سرسارو منابعو په علت په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د نظربایف په دوره کې د دغه هیواد د بشري حقوقو ریکارډ کمزوری و، د بیان آزادي ځپل شوې وه او د مستقلو مطبوعاتو پر مخ دروازه تړل شوې وه.
د سودان پولیسو د هغو مظاهره چیانو د تیتو پر کولو د پاره د اوخ کې بهون کې ګاز نه استفاده کړي ده چې په خپل ملک کې د و ملکی حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ د خبريال ریچارډ گرین رپورټ ته چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د سودان د ملکیانو ټولنې چې د دغو مظاهرو په تنظیم او سرپرستۍ کې مهم رول لري ویلي چې د دوی د ملکي نافرمانۍ مبارزه به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې د سودان نظامي شورا قدرت ملکیانو ته نوي سپارلی. راپورونه وایي چې پرون په دغه خوډب کې کم تر کمه څلور تنه مظاهره چیان وژل شوي هم دي. مظاهره چیانو د خرطوم د ښار په شمال کې د سړکونو د بندولو دپاره د ټایرونو کاڼو او د لرګونو استفاده کړې ده. د خرطوم په دغې سیمې کې دوکانونه او بازارونه بند دي. په دې ورسره د سودان په نورو ښارونو کې هم دوکانونه او بازارونه بند شوي. په خرطوم کې یو تن خالد ابوبکر چې په دغو مظاهرو کې برخه لري وایي
حوایس طبعا هي انا عايز اوصل رساله للناس انه
د سرکونو د بندولو نه مقصد دا دی چې خلکو ته داسې یو پیغام ورسول شي چې مونږ د چا سره کوم شخصي مسله نه لرو او هم مونږ د هیڅ مخالف نه یو، ځکه چې مونږ په خپل ډیر کړی دی. زمونږ د سرکونو د بندولو اصلي مقصد دا دی چې خلک د کارونو نه منه شي. مونږ دغه شان اقدامات په خو هم کړی او دا په حقیقت کې په حکومت هم یو قسم فشار دی. مخالفینو او د مظاهره چیانو بیلو بیلو ډلو کارګران هم د تحسولی چې په مظاهره چیانو د حملو نه ورستو په خپل کورونو کې پاتې شي او کارونو ته لاړ نه شي. سره له دې چې د مظاهره چیانو د مشرانو او د نظامیانو ترمنځ سوزل خبرې شوې دي، مګر تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. افریقایي اتحاد وایي چې د سودان سره خپل ټولې معاملې ځنډولي او دا کار به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې هلته په سودان کې یو ملکي حکومت جوړ شوی نه وي. پرون هغو کسانو چې د دغو مظاهره چیانو د ځپلو په وخت کې هلته حاضر وو ویلي دي چې د دغو حملو رهنمایي د چټک جواب د قواو په لاس کې وه، او هم هغه ملیشیا په کې وي چې په 2003 او 2004 کال کې په دارفور کې په خلکو سخت ظلمونه کړي وو.
درنو اوریدونکو، دوما سارنې خبری پښتو خبرونه هم په همدیزی پایته ورسیده. تر بیا خدای مل.